ثانیه است. بسیار زیاد تشکر از همه شما و اکنون با رضوان مراد باشید که با نفس تازه در استودیو است. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه دکتر مصطفی صدیقی په دې خبرونه کې دوستانو او چې په کندوز کې چارواکي وای د سر سلید د نړیوال سازمان د تختول شوی کارکونکو په لټه کې دي. د جمعې پر ورځ کندهار په څلورمه حوزه کې د کندهار هوایي ډګر تلاشي د برخې خزینه مامورانو باندې حمله شوې ده. د دې ښځو د ژوند لیک او د کورنیو حال در سره شریکو خو په سر کې پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته په افغانستان کې د تاجکستان سفیر وایي هیواد به له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. د نجونو د فوټبال ملي لوبډله نن د آسیا د جنوب د نجونو د فوټبال په سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته ځي او ترکیې ویلي متحده ایالاتو ته خبر ورکړی چې دا هیواد باور لري د جلاوطني مذهبي مشر فتح الله ګولین ملاتړي په انقره کې د روسیې د سفیر په وشنه کې لاس لري. خبرونو تفصیل په افغانستان کې د تاجکستان سفیر شرف الدین اماموف وایي هیواد به له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. اماموف پرون په کابل کې د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او وویل چې تروریزم د ټولې سیمې لپاره لوی ګواښ دی. د اجرایي رئیس د دفتر خبر پاڼه وایي چې ښاغلي عبدالله د تاجکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې خپلې همکارۍ زیاتې کړي. تاجکستان په افغانستان کې د افراطي ډلو د فعالیت له زیاتېدو او د مخدره موادو د قاچاق له امله اندېښنه لري. د هیواد په وروستیو کې له افغانستان سره پر ګډه پوله اضافي امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. د کورنیو چارو وزارت پرون لږ تر لږه 9 ټنه مخدر مواد وسوځول. په دې وزارت کې له مخدرو موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي خبریالانو ته وویل چې ګڼ شمېر مشکوک کسان له دې موادو سره نیول شوي دي.
مجموعه مزنونین ذکور آنها 702 تن است که در رابطه با یک قضایایی که امروز موادش حریق میشه دستگیر شده.
راپورونه وایي په دې موادو کې زیات تریاک، یو اندازه چرس، هیروین او الکول او د مخدر موادو دا انبار د کابل ښار په څنډه کې وسوځول شو. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډله نن د آسیا د جنوب د نجونو د فوټبال په سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته ځي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم کپتانې شبنم مبارز ازادي راډیو ته وویل دوی به د وو آسیایي هیوادونو د نجونو د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. شبنم مبارز څرګنده کړه چې لومړۍ مسابقه به د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د هند د نجونو د فوټبال له ملي ټیم او دوهمه به له بنګلادیش سره وي. د افغانستان په ملي لوبډله کې په کور او بهر کې میشت افغان فوټبالستانې برخه اخلي. سیالۍ د دسمبر په 6 پیلېږي او د 2018 میلادي کال د جنوري تر میاشتې به دوام وکړي. ترکیه متحده ایالاتو ته ویلي چې دا هیواد باور لري د جلاوطني مذهبي مشر فتح الله ګولین ملاتړي په انقره کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس لري. د ترکیه دولتي خبري آژانس انادولو ویل د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون خپل امریکایي سیال جان کری ته په تلیفون ویل چې انقره او مسکو پوهیږي چې د روسیې د سفیر اندری کارلوف په وژنه کې د فتح الله ګولین ډله لاس لري. انقرې فتح الله ګولین چې په امریکا کې میشت دی د روان کال د ناکامه پوځي کودتا تر شا بللی او له واشنگټن غوښتي چې هغه ترکیه ته وسپاري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربی ویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کری خپل ترکی سیال ته په تلیفوني تماس کې واضح کړ چې په امریکا کې د ګولین د شتون په تړاو په ترکیه کې د روسیې د سفیر په وژنه کې په یو نه یو ډول د امریکا نوم مطرح کیږي چې دا یو بې اساسه او د خندا وړ خبره ده. په برلین کې د کرسمس پر مارکیټ د روسي حمله مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یا داعش واخیست. دا خبره پرون د اماغ په نوم یو ویبپاڼه خپور کړه چې د داعش خبرونه خپروي. پر دې ویبپاڼه لیکل شوي چې په برلین کې د عملیات د داعش عسکر د ائتلافي هیوادونو پر وګړو د حملو د غوښتنې پر اساس سرته رسول دی. په برلین کې د دوشنبه په ماښام یو موټر چلوونکي د کرسمس په مارکیټ کې خلک په موټرو وهل چې لږ تر لږه 12 کسان یې وشل او نږدې 50 نور یې ټپیان کړل. د جرمني پولیس وایي چې د حمله کوونکي په لټه کې دي. پولیسو پرون یو پاکستانی وګړی چې له حملې سره د تړاو په تور نیول شوی و بیرته خوشې کړ. د برلین څارنوالانو وویل چې د نیول شوي سړي پر ضد کافي اسناد موجود نه و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو، تهران او انقرې موافقه کړې چې د سوریې په بحران کې له ښکېلو خواوو سره د سولې د موافقې د جوړېدو لپاره خبرې وکړي. دوی همدارس په راتلونکي کې د سوریې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جوړ جاړي لپاره په هڅو کې ضمانت ته چمتووالی څرګند کړی دی. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې د ایران او ترکیې د بهرنیو او دفاع چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته وویل چې دریو هیوادونو د اوربند ټینګېدل، خلکو ته د بشري مرستو رسېدل او د سوریې په خاوره کې د خلکو آزاد تګ راتګ مهم ګامونه بللدی. لاوروف ویلی چې ایران او ترکیه ورسره منلې ده چې په سوریه کې باید لواکه د بشار اسد د لری کولو لپاره د هڅو پر ځای باید له تروریزم سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړل شي. او د امریکا متحده ایالاتو په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې له امله د مسکو پر چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړل چې د پوتین نږدې کسان یې په نښه کړي دي. د بندیزونو په دې لست کې حتی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د آشپز نوم هم شامل دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون دا لست اعلان کړ چې وطن روسي وګړي او په روسیه او کریمیا کې ګڼ شمېر شرکتونه پکې شامل دي. مسکو په دې اړه شدید عکس العمل څرګند کړی. د دې هېواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون وویل چې دا له دښمنۍ ډک اقدام دی او روسیه به یې ځواب کړي. د اترتاس خبری اشانس په حواله د روسی چارواکي ویلي چې د دوی حکومت به هم پر امریکا د خپلو بندیزونو لیست پراخ کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. روان خبرونه کې اوري چې په کندوز کې چارواکي وي د سر صلیب د نړیوال سازمان د تختول شوي کارکونکو په لټه کې دي.
ازمو لحظه آغازین اتفاق حادثه نیروهای امنیتی به کار شدن.
د کندهار د هوایی ډګر د پنځو خزینه کارکونکو د ژوند لیک په اړه په روان خبرونه کې تفصیلي رپورټ اوري.
مازیګر هم راته وایي وایي مور هم اوس راځي هغوی به کله به وظیفه نه راغلی دروازې شاته به دروازه به وټکوله.
د نړۍ مطبوعات هم څېړو او دا هم اوري چې په پکتیا کې روغتیایي خدمات تقریبا له صفر سره برابر شوي او خلک له راز راز روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د نورو راپورونو سربیره په جرمني کې د یوې لارۍ په واسطه د یو شمېر کسانو د وژل کېدو د موضوع وروستي جزئیات در سره خپرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي واورېدونکي ونیس پروګرامونه خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په کندوز کې چارواکي وایي چې د سر صلیب د نړیوال سازمان د تختول شوي کارکونکي په لټه کې دي او ډیر ژر به آزاد شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د هسپانیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې دا وګړی هسپانوی دی. د کندوز د والی وایان ازادي راډیو ته وویل چې ناڅرګندو کسانو د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د سر صلیب د نړیوالو کمیټې دا کارکونکي د کندوز مزار شریف پر لاره له موټره ښکته کړی او ناڅرګند ځای ته یې وړی دی. فرشتې جلالزی په دې اړه نور جزئیات برابر کړي.
د کندوز د والی ویندوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سره صلیب تښتول سوی مامور د دې ولایت خانآباد ولسوالۍ پر لور بیول شوی خو د هغه د ځای د موندلو لپاره د دوی هڅې جاری دي. سید محمود دانش وایي د سره صلیب د نړیوالې ټولنې د کارکونکو تښتونکو لا نه دي پیژندل سوی خو ډاډ یې څرګند کړ چې امنیتي ادارې به ډیر ژر ځای پیدا کړي.
د
پیش له لومړیو شیبو امنیتي ادارو په کار پیل وکړ. استخباراتي او معلوماتي ادارې خپل کار کوي او هڅه کوي چې د دې وګړي ځای څرګند شي. خو لا نه ده څرګند چې دا تښتونکي په کومه ډله پورې تړلي دي. هغوی غیر مسؤول وسلوال کسان دي که وسلوال طالبان. خو هغه معلومات چې تر اوسه موږ ته رارسېدلي څرګندوي چې دا سړی د کندوز د خانآباد ولسوالۍ پر لور بیول شوی دی. سید محمود دانش ډاډ څرګند کړ چې د سره صلیب د نړیوالې ادارې دا مامور ژوندی دی او په لنډ وخت کې به وموندل شي. د پیش د حساسیت له امله د دې مسلې ډېر زیات نه دي څرګند شوي. د کندوز د والی ویاند سید محمود دانش ویل چې دا سړی د کندوز علی آباد ولسوالۍ ته نږدې د حاجی حسین په سیمه کې نیول شوی دی. د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې هیڅ وسلوالې ډلې تر اوسه د دوی د کارکونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. په مادرید کې ډیپلوماتیکو سرچینو تایید کړی چې یو هسپانوی وګړی چې په افغانستان کې د سر صلیب له نړیوالې ټولنې سره کار کول ناڅرګندو کسانو تښتولی دی. په افغانستان کې د دې سازمان ویندوی احمد رامین ایاز له دې امله شدید اندېښنه څرګنده کړه خو ویل چې داسې پېښې په افغانستان کې د دوی فعالیت ته خنډ نشي پېښولی. ښاغلی ایاز له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې د پېښې علت لا نه دی معلوم. د آیاس پوینه د سر صلیب د نړیوالې ټولنې یو شمېر کارکوونکي له کندوز ښار د کار لپاره مزار شریف ته روان و چې وسلوالو کسانو یې د علی آباد ولسوالۍ ته نږدې موټر درولی او یو کارکوونکی یې ناڅرګند ځای ته ورسره بیولی دی.
کارمند کمیته
د نیمه سلیب سرخ د شورای مزار شریف د سر صلیب د نړیوالې کمیټې دا کارکونکو له خپل یو شمېر همکارانو سره په دوو موټرو کې مزار شریف ته روان وو. وسوالو کسانو یې موټر درولی، هغوی یې کښته کړي او یو تن یې ورڅخه بیولی، نور یې خوشي کړي دي. موږ څېړنې کوو چې دا پېښه څرنګه سوې او د خپل همکار په سلامتۍ او ازادۍ هڅې کوو. د احمد رامین ایاس په وینا تر دې مخکې هم په افغانستان کې د دوی یو شمېر همکاران تښتول سوي دي. هغه څرګنده کړه چې د پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د رپورټونو په حواله د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه درې تنه بهرنیان یوازې په کابل کې تښتول سوي دي. په اګست کې یو شمېر وسلوالو کسانو چې پودي جامې اغوستې وې په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه ښوونکي وتښتول. تر دې پېښې تقریبا دوه میاشتې وروسته یو استرالیایي وګړی د ښار له زړه وتښتول سو.
د فرشتې جلال صاحب راپور کې مو اوریدل چې د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوالې ادارې د تختول شوي هسپانوي کارکوونکي د موندلو لپاره پراخې هڅې دوام لري.
ازادي راډیو لوونه ترو
د جمعې پرز د کندهار په څلورمه حوزه کې د کندهار هوایي ډګر د تلاشۍ د برخې پر خزینه مامورانو حمله وشوه چې په پایله کې په موټر کې سپرو پنځو خزو خپل ژوند له لاسه ورکړ. موږ او تاسو له هغې راهیسې اورو پنځه خزې تر حملې لاندې راغلي، پنځو خزو ژوند له لاسه ورکړ، پنځه خزې وژل شوې. دغه پنځه خزې څوک وې، څه ډول ژوند دی کاوه، د دوی کورنۍ څومره د دوی پر مینه او ملاتړ تکیه کوله، آیا دوی هم د نورو ډیرو مېرمنو په شان د خپلو کورنیو د ملا تیر وې؟ د ملالۍ بشیر په دې رپورټ کې د کندهار د خونړۍ پېښې د پنځو قرباني شوو ښځو په اړه اورو.
د کندهار د ځایي چارواکو لخوا د جمعې د ورځې په پېښه کې د وژل شویو کسانو د نومونو لیست له ازادي راډیو سره شریک شوی دی. وژل شوې ښځې اصیله، شفیقه رسولي، نورزیه شیما، نجلا نیاز او فریده دي. اصیله درویشت کلنه وه. دا په کندهار کې له دولسم ټولګي فارغه وه او د طب د پوهنځي د څلورم کال محصله وه. اصیلې اووه وروڼه او اووه خویندې درلودې او دا د مور او پلار مشره لور وه. د دې ټولې خویندې او وروڼه خپلې زده کړې کوي. پلار یې عبدالخلیل نومېږي او له شلو کلونو را په دې خوا د کندهار د عامې روغتیا په ریاست کې کار کوي. خو اصیلې د کورنۍ د لګښتونو پوره کولو لپاره غوښتل له خپل پلار سره مرسته وکړي او کار وکړي. د اصیلې له پلار عبدالخلیل سره مې د ده د زیارکښې لور په اړه خبرې وکړې. عبدالخلیل وویل چې اصیلې ته د واده لپاره مرکې ډېرې کېدې، خو د غوښتل لور یې خپلې زده کړې بشپړې کړې. کله چې په هوایي ډګر کې د دندو اعلان وسو، عبدالخلیل له خپلې لور اصیلې سره هلته ولاړ او د دندې غوښتنلیک یې ورکړ. اصیلې له دوو نیمو کلونو راهیسې په دغه دنده کار کاوه. عبدالخلیل وایي چې تر دې مخکې یې لور ته هیڅ چا کوم تهدید نه و کړی او نه هم دوی شخصي دښمني لري، خو دی وایي چې فکر کوي دا کار طالبانو کړی دی. د کندهار د ولایتي شورا غړي نعمت الله وفا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې که دغه ښځې کور ناستې وای نو نه به وژل کېدې. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپلې دې خبرې دفاع وکړه او ویل چې ښځې باید کور کښېني. د اصیلې پلار هغو خلکو ته چې د وفا غوندې خبرې کوي داسې وایي:
داسې یو نفر چې د یو ولایت په سطحه یا د یو شورای ولایتي په سطحه یا د هېواد سطحه دغه خبره وکړي د نور خلک څخه هېڅ ګله نشته، څنګه سړی ګله وکړي؟ او دغه وفا صاحب کوچنیانې ښځه دغه چې کابل ته ولاړ شي، هندوستان ته ولاړ شي، دوی خوشحاله دي چې نارینه تلاشي وکړي که یاد.
د دې پېښې بله قرباني نورزیه شیما وه. نورزیه در څلوېشت کلنه وه او یو نیم کال یې د کندهار په هوایي ډګر کې د تلاشۍ په برخه کې دنده ترسره کړې وه. دې تر لسمه ټولګي زده کړې کړې وې. د دې زوی مرتضی نومېږي چې هغه اوس یو زوی او لور لري. مرتضی د خپلې مور نورزیه په اړه راته وویل چې د پېښې په ورځ یې مور تر موټره ورسوله، خو وروسته ورته تلیفون وسو چې مور یې په ترافیکي حادثه کې ټپي سوې ده او په چینایي روغتون کې ده. مرتضی وایي چې مور ته یې دوه درې ځلې پر تلیفون نامعلومه کسانو تهدیدونه ورکړي وو چې باید خپله دنده پرېږدي، خو دی وایي مور یې دا تهدیدونه دومره جدي ونه نیول. د نورزیه میړه ضعیف دی او کار نه کوي. مرتضی وایي د او مور یې د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ ګټله. مرتضی په دواخانه کې کار کوي. مرتضی له دې پېښې وروسته د خپل ژوند او خپلو اولادو د ژوند په اړه سخت اندېښمن دی. دی وایي:
موږ خو دا مشکلات یو څیو، موږ غواړو چې مثال موږ ته یو بل ځای مثال راکول شي یا مثال بل خواته وواستي. فی الحال ما جاني ده ولدا شي د سپولر
پولیسو د نورزی کورنۍ ته د دې قضیه د پلټنو په اړه هیڅ نه دی ویلي. نجلا نیاز بله ښځه وه چې په دې پیښه کې قرباني سوه. نجلا په کندهار کې زیږیدلې او لویه سوې وه. نجلا 15 کلنه او له 12 ټولګي فارغه وه. د کندهار د هوایي ډګر د ښځینه تلاشۍ په برخه کې یې 2 کاله کار کړی و او تر دې مخکې یې د کډوالو په ریاست کې هم دنده ترسره کړې وه. نجلا د قابلې زده کړې هم کړې وې او 2 ځلې یې له یو شمېر موسسو سره سروې هم کړې وې. نجلا د 2 لڼو او 2 زامنو مور وه. میړه یې موټر چلوي. د نجلا له میړه نیاز محمد سره مې د هغې په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې میرمنې ته یې د هیڅ چا لخوا کوم تهدید نه و سوی، خو دی وایي له دې پیښې وروسته د خپلو اولادو پر ژوند بیریږي چې څوک ورته زیان ونه رسوي. دی وایي دولتي خلک ورته د فاتحې لپاره راځي چې دغه کار یې ژوند له نور زیات خطر سره مخامخ کولای سي. دی وایي چې میرمن یې ماښام تر ناوخته پورې ناسته وه او ویل یې خوب نه ورځي، سهار یې روژه نیولې وه. نیاز محمد چینایي روغتون ته ورغلی و او دی وایي په موټر کې د خپلې میرمنې نجلا تسپې د سکول او تلیفون وموندل. دی وایي کوچنیان یې په مور پسې ډېر ژاړي.
مازدیګر هم راته وایي وایي مور هم اوس راځي، هغوی به کله به وجیپې نه راغلی، دروازې شاته به دروازه به یې وټکوله، وایي هغه زموږ مور راغله، هېڅ مې لیدلې نه وه چې دروازه به خلاص وه، رشته هم دا به ولاړه وه.
نیاز محمد وایي نجلا غوښتل په خپلو لوڼو او زامنو زده کړې وکړي او د دې غوندې تکړه او پر خپلو پښو ولاړ وي. نیاز محمد وایي نجلا ډېره مهربانه ښځه وه او له یوې بلې میرمنې فریدې سره یې د خپل کار په ځای کې په دنده موندلو کې مرسته کړې وه. فریده 22 کلنه وه او په هوایي ډګر کې د ښځو د تلاشۍ په برخه کې د دندې لومړۍ ورځ وه چې پر لاره په ډزو ووژل سوه. فریدې یوازې لومړۍ زده کړې کړې وې. دا واده سوې وه خو مېړه یې له 4 کلونو راهیسې په نشهیي موادو روږد و. له فریدې 2 زامن او یوه لور پاتې سول. د فریدې له مشر ورور لال محمد سره مې د دې په اړه خبرې وکړې. هغه راته وویل چې د فریدې میړه موتاد و او له خپله کوره به یې شیان غلا کول او څوک یې د اولاد د ډوډۍ ګټلو نه درلودل. تر واده مخکې د دې میړه د شاجي لالا نومي قومندان سره کار کاوه او هغه یې پر کورنۍ فشار راوړ چې فریده همدې سړي ته ورواده کړي. د فریدې ورور لال محمد مخکې موټر چلاوه خو اوس بیکاره دی. دی وایي له هیڅ چا سره یې دښمني نه درلوده او مخکې ورته چا تهدید هم نه و کړی. دی وایي
په دې وطن باندې زموږ سرونه قربان دي، په خدای چې ناکې پېښې چې زموږ په وطن کې نور خلک یا نور خوندې د خپلې خواري څخه دربدره کوي. ډېرې ښځې بېرېدلې دي، اوس په دې څخه خبر شوي دي. هغه پر 6 بجې سهار تللې کار ته، اوس پر 8 بجې باندې خپل کار ته روانې دي. بېرېږي که یو موټرسایکل بغلته شي، که یو رکشا بغلته شي، که یو موټر
پنځوس کلنه شفیقه رسولی هم له هغو ښځو څخه یوه وه چې په کندهار کې د جمعې په ورځ په ډزو ووژل سوه. دې په هوایي ډګر کې د ښځو د تلاشۍ په برخه کې له 2 کلونو راهیسې کار کاوه. شفیقې لیک لوست کولای سو. د واده یې 1.5 کاله کېدل، 3 لوڼې او 3 زامن یې درلودل. شفیقې د زړه ناروغي درلوده او کله چې یې میړه ته له روغتونه تلیفون وسو، هغه داسې فکر کړی و چې د خپلې ناروغۍ له کبله روغتون ته وړل سوې ده. د شفیقې میړه محمد انور راته وویل چې تر دې پیښې مخکې ورته هیڅ چا تهدید نه و کړی. دی وایي
پولیس خو موږ ته جواب نه دی ویلي، هغه لا خو نو چرکي حمله سوې ده. او داسې دی په هغه ځای کې چې کم عسکر و، هغه دغه وویل چې هغه کوم چا چې ټکان کړي دي داسې توپانچې وې چې پکې نه اورېدل کېدی، چې موږ نه خبر شوي د دا رقم بیان.
د شفیقې میړه محمد انور مخکې د نانبایي کار کاوه خو اوس بیکاره دی او له حکومت غواړي چې ورته کومه دنده ورکړي چې د شفیقې لمړنی ورسته د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړای سي. دی وایي میرمنې له مجبورۍ په هوایي ډګر کې د ښځو د تلاشۍ په برخه کې کار کاوه.
له ملالۍ بشیر څخه مو د کندهار د هوایي ډګر د تلاشۍ د برخې د 5 وژل شوو میرمنو د ژوندلیک او د هغوی په اړه تفصیلي ریپورت واورید.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. لنوریاس نوري اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړې دي.
د نیوز ورسپانې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي نمایندګۍ د سرپرست وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې ویلي دي هیواد د ترورستانو ځپلو ته ژمن دی او د افغانستان هغه ادعا چې وایي افغان طالبان بیا په پاکستان کې منسجم کیږي ردوي. دغه پاکستانی ورسپانه د نبیل منیر له قوله لیکي چې ویلي دي په افغانستان کې د وروستیو شخړو عوامل باید په خپله د دې هیواد په داخل کې ولټول شي. د هغه په وینا د افغان امنیتي ځواکونو د پراخو هڅو سره سره د دې هیواد امنیتي وضعیت نه دی ښه شوی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي په وینا په هغو سیمو کې چې د افغانستان حکومت پرې کنټرول نه لري د تروریستي او افراطي ډلو حضور د دې هیواد داخل او بهر سیمه له بې ثباتۍ او ناارامۍ سره مخامخ کړې ده. ورسپانه وړاندې لیکي د پاکستان استازي په افغانستان کې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د موافقې په ګډون د سولې پروګرامونه ستایلي او ویلي دي دا چې افغانستان خپل ستونزې او د دولت په مشرتابه کې اختلافات د روغې جوړې او خبرو له لارې هواروي دا یو مثبت ټکی دی. دغه ورسپانې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي محمود اسایقل څرګندونې هم له پامه نه دي غورځولي چې ویلي دي د طالبانو د جنتري له مخې ژمی د وسلوالو طالبانو د رخصتۍ فصل دی او طالبان د پاکستان له دیني مدرسو د خلکو د جذبولو او د اکمالاتو د تنظیم لپاره پاکستان ته ځي. د ورسپانې په وینا د افغانستان دایمي استازي د طالبانو له ټولو ډلو او د هغوی له بهرنیو ملاتړو وغوښتل چې په رښتینې توګه د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. د ای بی سی رورال انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې کار ته د ښځو د تشویق پر مسلې په یو مطلب کې لیکي د افغان ښځو لپاره د مرستې یو پروګرام جوړ شوی چې له څو کلونو راهیسې له ښځو سره په کوچنیو اقتصادي پروژو کې مرسته کوي. د بیلګې په توګه دوی ته اصلاح شوي تخمونه او نیالګي ورکوي او هغوی کرنې او بڼوالي ته تشویق کوي. د خبرونې په وینا افغان ښځو هم د دغو مرستو نتیجه ښودلې چې په افغانستان کې له جګړې وروسته د کرنې د ودې لپاره ښه امکانات شته. خبرونې د یو شمېر هغو ښځو تصاویر هم خپاره کړي چې ښیي د اصلاح شویو تخمونو او نیالګیو مرستې ترلاسه کوي. د ای بی سی رورال انټرنیټي خبرونه وړاندې لیکي دغه پروژه د یو نړیوال کرنیز څیړنیز مرکز لخوا په وچو سیمو کې مخته وړل کیږي چې تر اوسه 14,000 ښځې د کرنې او سوداګرۍ په کوچنیو پروژو کې په کارونو مشغولې کړې دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د پکتیا له مرکز او مختلفو سیمو څخه تازه رپورټونه وایي چې دغلته د روغتیایي اسانتیاو او وضعیت ناوړه دی، یعنی په دې معنی چې هغه شان چې لازم د خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې نه رسیږي. دا چې دا موضوع تر څومره حد جدي ده همدا شیبه له پکتیا څخه زموږ همکار داود تپان سره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب سهار په خیر. کداره ته وایي چې آیا په خاري سیمو مثلا ګردې یا نورو ولسوالیو کې چې لږ امنیت هم پکې خدای هلته هم روغتیایي ستونزې موجود دي خلکو ته او اسانتیاوي نه برابرېږي په اسانۍ؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تا وویلې د پکتیا د دیارلس ولسوالیو او د مرکز اوسېدونکي په اکثریت غونډو او لویو غونډو جلسو او همدارول د خبریالانو په مخ کېدو سره یوه خبره کوي چې دوی ته هېڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نشته. دوی وایي هغه ډول چې پخوا د دوی روغتیایي اسانتیاوې تنظیمېدلې هغه نه لري. مثلا موږ یادولی شو چې په جانخیل ولسوالۍ، چمکنه، پټان، دادیاریو، بامدا ډول په دي نورو پرتو لرو پرتو ولسوالیو کې انجوګانې قراردادي انجوګانې چې دغه خدمات په غاړه لري چې دا خدمات باید خلکو ته وړاندې کړي هغوی تر اوسه پورې نه دي پرانیدلې. په یو ډول پروپوزلونو کې دوی لیکلي دي دغه خدمات وړاندې کړي. موږ د پکتیا د ولایتي شورا او نورو وکیلانو سره خبرې کړې، پارلماني وکیلانو سره. هغوی په خبره کې په پکتیا کې انډوګان یوازې دا ورته وایي چې دوی امنیتي وضعیت خراب ده، یا په ځینو ساحو کې دوی وایي خدمات وړاندې کوي ولې د دوی په خبره تر اوسه پورې هغه ډول چې لازمه ده او دوی اسناد کتلي دي یا اسناد په بنیاد خدمات نه وړاندې کوي. کله چې موږ د انډوګانو نه پوښتنه کوو چې دوی ولې ستونزې څه ده، اکثره وخت ځینې رسنیو سره خبرو ته نه ځیرېږي او په ولسوالیو کې چې موږ له نږدې نه په خپلو سترګو د روغتیایي کلینیکونو وضعیت کتلی بېخي خراب حالت کتللی. 13 ورځې د پکتیا ملکی روغتون ته تللی ما، هلته ما کتل هېڅ نوکریوال ډاکټر نه و موجود. هغه ډاکټران ما وکتل د باندې په خپلو مینخانو کې او کلینیکونو کې ناست په شخصي کلینیکونو کې او خلکو ته په شفخانې ته راځي دوه دقیقې درې دقیقې نو دیدی په استیلا راغواړي خپل مینه خانه ته چل تورسی او دی خلکو ته تداوی وکي بل مراد ته
تپان صاحب اکثر وخت په پکتیا نور ولایتونو کې دغه سي مسائل مطرح کیږي چې هغه مستقیما د خلکو د خلکو په ماشومان او په کورونو تاثیر کوي که حکومت او چارواکي څنګه کې بیا د خلکو استازي لګ تر لګ غاک پورته کوي پکتیا خو په ولسی جرګه کې کافی استازي لري آیا دغه استازو له دې مسئلې یادونه کړې کنه د کړې او آیا دوی خبر دي او څنګه
څو ورځې وړاندې د پکتیا د ولسي جرګې کې د پکتیا د خلکو استازي راضیه سادات او مجیدي او دا نور وکیلان پنځه وکیلان لري دوی راغلي وو ځینو په غونډو کې هم دا خبره وکړه او اختارونه یې ورکړې خو د دوی یوه خبره ده چې مرکزي دولت پکتیا ته هغه ډول چې لازمه ده توجه نه کوي د تېرو دوه کلونو راهیسې د پکتیا د عامې روغتیا رئیس سرپرست ده او همدا ډول په ملکی روغتون کې سرطبیب نه لري په کلینیکونو کې هغه ډول چې لازمه ده اداره نه ده موجوده غیر حاضري د ډاکټرانو د نرسانو بېخي هغه د دوی په خبره د وکیلانو د خلکو په خبره لا او د اوسطي ده او د مرکزي حکومت ته دوی په تمه دي چې د دوی سره هغه کړې ژمنې پوره کړي ولې په دې برخه کې دوی ورځ تر بلې وضعیت غیر نارمل خواته روان ده بلې مراد شي
ډېره زیاته مننه داود تپانو چې په پکتیا د مکتیا په پکتیا په مرکز ګردیز او نورو دیارلس ولسوالیو کې د روغتیایي ستونزو په اړه وروستي معلومات له تاسو سره شریکول
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي په دې کې چې په برلین کې وروستۍ حمله یو تروریستي کارو شک نه لري خو علت یې لا نه دی څرګند شوی له بله پلوه د برلین پولیسو پرون هغه پاکستانی وګړی هم خوشی کړ چې مخکې د حملې په تړه ونیول شوی او پولیسو خبري رسنیو ته وویل چې له دې پیښې سره په تړه ونیول شوی سړی زیات معلومات ورکړل خو له حملې سره د هغه ارتباط نه دی ثابت شوی په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب په رپورټ کې اورو
د برلین ښار اوسیدونکو پرون هلته د کرسمس په مارکیټ کې د حملې د قربانیانو په یاد ځانګړي مراسم سرته ورسول په دې مراسمو کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د برلین ښاروال د جرمني ولسمشر او یو شمیر نورو لوړوتبه چارواکو ګډون کړی وو په مراسمو کې د برلین ښاروال مایکل مولر خلکو ته وویل موږ نن د دې وحشتناکو تروریستي حملو د قربانیانو یاد تازه کوو موږ زړونه او فکرونه د دې حملو د قربانیانو له کورنیو سره دي موږ هغوی ته وایو چې یوازې نه دي موږ په غم کې ورسره شریک یو ټول برلین او ټوله آزاده نړۍ زموږ پر سوله ییز ژوند د دې بزدلانه او غیر انساني حملې ویر کوي د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر پرون وویل چې په دې کې شک نه لري چې د برلین ښار په کرسمس مارکیټ کې پر خلکو حمله تروریستي عمل وو خو دا نه ده څرګنده چې ولې شوې ده د کورنیو چارو وزیر دا هم نه درت کړی چې حمله کوونکي شای لا هم مصالح وي او نور زیان هم پېښ کړي د جرمني خبری اژانس ڈی پی ا په حواله د اسلامي دولت په نوم وسوالې ډلی د عائش د دې حمله مسولیت اخیستی دی په برلین کې د دوشنبه په ماښام د یو لوی موټر چلوونکي خپل موټر د کرسمس په مناسبت په جوړ شوی مارکیټ کې پر خلکو ورتیر کړ او ګنشمیر خلک په موټر ووهل پولیسو وویل چې په دې پیښه کې 12 تنه ووژل او نږدې 50 تنه زخمیان شو پولیسو خبری رسنیو ته وویل چې له دې پیښې سره په تړاو یو پاکستانی په ناغښتونکو نیول شوی خو وروسته د هغه د ازادي خبر ورکړ د جرمني د څارنوال دفتر وویل چې په څیړنو کې داسې شواهد نه دي موندل شوي چې له پیښې سره د نیول شوي سړي تړاو ثابت کړي پولیسو د پیښې په ځای کې له خلکو غوښتنه کړې چې د حمله کوونکو په نیولو کې مرسته ورسره وکړي او له دې مارکیټه اخیستل شوی هر ویډیو یا عکس ورسره شریک کړي د پیښې وایني شاهد خبرلان ته وویل زه د کرسمس مارکیټ په دروازه کې ولاړوم چې دروند ژغ سو او د مارکیټ ستنې ونړېدې زه په ځمکه ولوېدم زه وروسته وپیدم چې نور ډېر خلک هم زما په څېر په ځمکه لوېدلي وو خو هغوی بیا ونه خوځېدل د جرمني ستر اعظم انګیلا مرکل د پېښه تروریستي حمله بللې ده هغه ویلي چې هیواد به له داسې ویرې سره چې ټولنه فلجوي ژوند ونه کړي او د جرمني خلک به له ټولو ستونزو سره په ازادۍ اتحاد او خلاص فضا کې د اوسېدو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي سپینې ماڼۍ د حمله په شدت وغندله او ویل چې داسې وحشتناکې حملې د عادي خلکو د ژوند پر طریقه کېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روان کال په نومبر میاشت کې امریکایانو ته د سفر بیړنۍ خبرتیا خبره کړه او په ټوله اروپا کې د تروریستي حملو له امکانه خبرداری ورکړ د وزارت د امریکا خلکو ته خبرداری وکړ چې د کرسمس او نوې کال په وخت کې باید په اروپایي هیوادونو کې د سفر پر مهال له ډېره احتیاطه کار واخلي.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
که خدای پاکو کی چې نړیوال یو میلیارډ ډالر د ما وزارت راکی نو ته به وګورې چې څه کوم.
مثلا څه به وکړي؟
مثلا ریاستونه ډېره و
دغه د توشک او برسنو ګدایي خو مې اوس ولیده.
ادی خلک غریب شوي دي، بیکاره دي، نقد پیسې نه لري چې رایې کړي.
د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:45 اوریدلی شئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ګوړی اچار خبرونه په راتلونکو پښتو خبرونه کې اوریدلی شئ. د خبرونه د دې خبرونه په دوهمه برخه کې به دوونیس پروګرامونه لرو، د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو. خو اوس اتنی می بجې دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. په افغانستان کې د تاجکستان سفیر شرف الدین اماموف وایي هیواد به له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي. اماموف دا خبرې په کابل کې پرون د ملي وحدت د حکومت له اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د کورنۍ چارو وزارت پرون لک تر لګ نه اتیا ټنه مخدره مواد وسوځول. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې موادو سره په تړاو شاوخوا 900 مشکوک کسان هم نیول شوي. د افغانستان د انجنونو د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب د انجنونو د فوټبال په سیالیو کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. ترکیه متحده ایالاتو ته ویلي دي چې دا هیواد باور لري چې د جلاوطنۍ مذهبي مشر فتح الله ګولین ملاتړی په انقره کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس لري. په برلین کې د کرسمس پر مارکیټ د روسیې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یا داعش واخیست. د روسیې د بارنو چر وزیر سرګی لافروف وایي چې مسکو، تهران او انقره موافقه کړې چې د سوریې بحران کې له ښکېلو خواوو سره د سولې د موافقې د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړي. او د امریکا متحده ایالاتو په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې له امله د مسکو پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي. روسیې عکس العمل ښودلی او د ورته اقدام خبرداری ورکړی دی. د خبرونه پاتې برخه ازادي د خبرونه پاتې برخه دوه نیوز پروګرامونو د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دی کې روان ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بری دي، نه می څوک ما پرې دا وري. خدای راستي کې ما دا یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د میرویس حمید ستونزې راخسته ده. د وای کلونه کلونه د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو د افسر په توګه دنده تر سره کړې، خو زیاتې ور سره شوه او په جبري توګه تقاوت اخستلو تاړ شوې ده. دا به هم واوري چې د مربوطو ادارو مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
رو رستا ستونزې صدا او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
زه د غربال میرویس یم، حمید ته خلاص کوم.
ستا ستونزې صدا؟
زه مخکې درې سو درې پامیزون د خونه وروزنې عمومي مدیر وم. پس له هغې نه دوی خپله د ترافیک مدیر مقرر کړې دغه خپله زون. زه دغه فساد سره مبارزه کړې وم هغه وخت کې دغه د حکومت عواید ما ډېر جګ لوستلی وم. بلاخره دوی دغه درې سو درې پامیر زون د دې په ځای چې ما تشویق کړي، ما مکافات کړي، برعکس او میاشت ما د معاش او د بس نه ما محروم کړي. بلاخره زه په ځواني کې لاړم وزارت داخلي نه خپل تقاعد ما واخیسته. اوس پنځلس کاله د کار چانس لرم، د دې استعداد لرم، چې دا حکومت باید زیګ بوزم او د دینه علاوه زه د فساد سره تر سخت مخالف یم. زه کولای شم چې د موجوده فساد چې د ترافیک په ادارات کې موجود ده ډیر په اسانۍ ډیر کم وخت کې دغه فساد شته کوم او مسنسازي کوم.
ته د چا لخوا مجازات شوی او تقاعد درکړ شوی؟ د دې علت څه و؟
کومندان زین چې اوسم د زین کومندان ده جنرال باباجان.
اوس ستا غوښتنه څه ده؟
اوس 50 کلن شوی یم. اوس درې کاله کېږي چې ما اجبارن عقدمندانه ما تقاعد اخیستی 15 کاله قانوني قانون په اساس زه د کار چانس لرم او د هغې نه علاوه زه مسلکي یم او کولای شم چې دغه حکومت عواید پورته بوزم او د دې نه علاوه دغه فساد سره مبارزه وکړم. زه 15 کاله چانس لرم چې باید کار وکړم. زه خو ځوان یم. اوس کنه
دا هم وایي چې د تقاعد د اخیستو د مخه دی په کومو پوستونو او په کومو ځایونو کې وظیفه اجرا کړې؟
زه خو تقریبا 15 کاله د ښوونې او روزنې د زون د عمومي مدیر په پایس کې کار کوم. د اوتم کال نه تر یو نوي کال کې زه د ترنتریو مدیر وم. یو دوه میاشتې یو نیم میاشت ما د ترافیک پایس سرپرست وم هلته د زون شمال کې.
ستا ستونزه به مسؤلینو ته ورسوو.
قربان د سم ژوندی اوسه.
د انصاف پلټکه
د میرویس حمید ستونزه مو د پولیسو د 109 مرکز لمشر جنرال همایون عینی سره شریک کړه. جناب عینی صاحب، د پولیسو یو متقاعد افسر میرویس حمید آزادی رادیو ته ویلي چې د کار توان لري او مسلکي ظرفیت هم ښه دی، خو مجبور شوی چې تقاعد واخلي. ښایي تاسو د افسر وپیژنئ. په دې برخه کې مستاسو نظر غوښت.
د محترم سمنور صاحب میرویس خان په هکله زه باید ووایم چې دی یو باظرفیته افسر و. په موږ باندې ډېر ګران دی، په ټولو منصبان د پولیس باندې ډېر ګران دی، لیکن بده مرغه دی په خپله دفاع ورتله او تقاعد یې په خپله خوښه وغوښته. نو که چیرې بیا هم دی دلچسپي ولري بېرته راوګرځېږي، د پولیسو صفوفو ته د کورنیو چارو وزارت آماده دی چې د دې د ظرفیتونو او د دې د توانایي د خلکو په خدمت کې استفاده وکړي.
عینی صاحب، تاسو وویل چې د خپل خوخه تقاوت غوښته، اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې د ولې مجبور شوی چې خپل تقاوت وغواړي؟
وزارت داخلي هیڅکله چاته په زور زوجیتی تقاوت نه ورکوي، او خاص ډول د محترم سمنوال میرویس خان په اړه باید ووایم چې دی هغه وخت چې تقاوت یې واخیستلې، نو دی کورنۍ چارو وزارت د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې درلودلې. دوی من سره په یو بورس کې خارج ته هم تللی و د درې اونۍ دپاره. د دې محترمه افسر نه موږ غوښتنه لرو چې را دي شي بیرته مشتا، او د کورنۍ چارو وزارت رهبران ته چې خپله دندې له سره واخلي.
میرویس حمید څه وخت کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
نو د دې خوشه و دی په خپل مشکلات درلوده چې ول د اوس خدلته مطبوعاتو ده دینه. زه دې زیات څه نه شم ویلی. زه خو اوس قدر کیم د یو لوی کانفرنس د فازر ته راغلم چې بیرته راغلم زه به دوی ته په خپله تلیفونونه وکړم، او دغه موضوع چې د دې تقاعد نه ډېر کلونه تیر شوي دي، نو بیا د خپلو قانوني ادارو او د محترم پیژندون ادارې سره به مشوره او مشورې وکړو.
عینی صاحب، ډېره مننه.
ډېره مننه.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې اونۍ ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د
ازادي و اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم دوستانو. حق وسیله چې نن سبا یې نړۍ سره نشلولې ده تاسو ټولو ته معلومه ده، خو له بده مرغه افغانستان لا هم په دې اړه ډېرې ستونزې لري او د دې داونی موږ ته په دې اړه ستاسو شکایتونه هم را رسیدلې دي. بله، مخابراتي شبکه په تیر شاوخوا یو نیم لسیزه کې ډېرې مخابراتي شبکې په افغانستان کې فعال سوي دي، خو خلک یې تر اوسه هم د ناسمو خدماتو څخه شکایتونه لري. ستاسو دوستانو شکایتونه مې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له ویان محمد یاسین سمیم سره شریکې کړې دي. د خبرونې په لومړي سر کې به همدا موضوع واخلو، بیا به نورو ستونزو ته هم ورسو. اول به د کونړ ولایت څخه د یو ورور شکایت واورو.
السلام علیکم ورحمت الله. کونړ ولایت څخه باندې سلام، زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر څخه دغه وټنه ده چې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت او ام ټي ان مخابراتي شرکت ټول شرکت باندې دي چې دغه مصرف بیخي زیات ده، او تاسو خو ډېره غوښتنه لرم چې دغه مصرف بشکې لږ لکارو کې د مصرف لږ کم کړي.
بله، تاسو د زموږ دوست پیغام اوریدئ، غواړم ستاسو ځواب واورو.
ځواب خو خورې داسې ده چې د دې وطن پیغام مو سمه نه اورېدل، معلومه نه و چې د کیفیت په هکله و که دغه د مخابراتي خدمتونو د شتون په هکله.
نه، د دوی اصلي ستونزه دا ده چې وایي د افغان بیسیم او ام ټي ان شبکې په کونړ ولایت کې په ډېرو سیمو کې د دوی مصارف ډېر دي. مثلا په ځینو نورو پیغامونو کې موږ د اورېدونکو څخه دا شکایتونه اورېدلي و چې وایي فرضاً په دقیقه کې 15 افغانۍ یا تر هغه ډېر پیسې د دوی څخه ګرځي، نو دوی د مصارفو په اړه شکایت لري.
زمونږ په هغه ځواب د هموطن لپاره دا ده چې دا خو یو عمومي مسله ده، ځکه چې د نرخونو مسله یوازې د کونړ پورې اړه نه لري، د ټولو افغانانو لپاره دا باید وټاکل شي او په دې هکله هڅې او تلاش روان دي. یو څو اونۍ مخکې یو فوق العاده جلسې مونږ درلود د مخابراتي شرکتونو رئیسانو سره، ځینې توافقات شوي ده، انشاءالله هلې ځلې روان ده چې د عمومي د مخابرات انټرکنیکشن چارج یا د یو شبکه بل شبکه د اړیکو له نرخ لږ ټیټ شي. دا یو عمومي مسله ده، مونږ هغه نوټ نیسو. اوس هم د مخابراتو د رهبري وزارت سره شریک کوو انشاءالله په بل مجلس کې.
بله، مننه. اوس به د یو بل اورېدونکي شکایت واورو، بیا ستاسو ځواب واخلو.
السلام علیکم. خان عزیز شینوار احمد د ننګرهار ولایت جلال آباد خر نظامت در کوم. آزادۍ رادیو نه مې دا خواهش ته چې زموږ د پیغام د وزارت مخابرات ته ورسوي. دغه شبکو په ډېر سیستماتیک ډول باندې غلا شروع کړې ده. دغه اوس ما اتصالات نمبر کې اتصالات نمبر مې دی ته مې کارت داخل کړ، 500 افغانۍ هلته پیغام راغی راته 1.5 روپۍ. بیا مې چې زنګ واهه نیټورک ته، نیټورک نه واهه کېده، رخ کېده دوام لپاره لومړی تړی کېږه د ورزش لرونکي د چې شي ډېر بل اخره چې هغه شروع چې تاسو کوم سیستم چې کله رخ شوې تاسو کوم سیستم فعال کړی دی. مال ووروره دا خو ما نه دی فعال کړی، تاسو په خپل سر باندې کړی و. ښه ده، مونږ به خر غواړو. نو دغه شبکو په سیستماتیک ډول باندې یو خوی نرخونه ډېر زیات اوچت دي، او بغیر د نرخونو نه هم دغه اوس ما د ام ټي ان سیم کارت لرو، دا هغه مې لرې کړ غیر فعال مې کړ، ځکه په دې خاطر باندې چې هغه هم غلا کوله، اتصالات اوس په بل رقم باندې غلا کوي.
بله، سمې صاحب د دوست اواز مو واورېدی، مهرباني ستاسو ته وکړئ.
و راګي واورېدل او شکایت یې دا و چې په افغانستان کې په ننګرهار کې دغه د مخابراتي شرکتونو له خوا د غلا دوی وایي، خو مونږ اوورچارج وایو یا اضافه ستنی وایو.
بله،
دغه یو عمومي مسله ده، هم دا یوازې یوازنی شکایت نه ده، نور شکایتونه هم لرو له ټول افغانستان نه. دغه د اوورچارج یا اکسترا چارج چې کېږي د شرکت له مخابراتي شرکت له خوا د یو سړی د یو کار د کاربر باندې وس کېږي، دا موردی قضایا ډېر شته. انشاءالله زه مطمئنم چې په دې هکله هم کلکه تصمیم نیول کېږي، او مخکې هم ما ویل چې په یو جلسه کې د شرکتونو د رئیسانو سره دا مشکلات ټول په مستند ډول شریک شوي دي. انشاءالله په آینده کې راتلون کې نږدې راتلون کې دا مشکلات ټول حل کېږي.
بله، سمه سه بوسم د څو دوستان دي چې دوی تقریبا ورته غوښتنې لري، ورته ستونزې لري. نو غواړم چې تاسو داسې په ترتیب ټولې دروورم چې تاسو په خپل قلم در سره چې تاسو یادښت کې چې د کوم سیمو څخه دي او ستونزې واورئ لطفا.
مخابراتي شبکې کار نه کوي، موږ کس زه هیله چې موږ اواز یا دستونزه خود مقامات ته ورسوي خلک به ډېر مشکل سره مخ دي اگر موږ کوم څه مخزاتي شو ته کې کار نکړي.
بله ورته ستونزه د زابل ولایت هم لرو.
زین دیولا بهار زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیګن کلي اوسېدونکی یم. دیولا بهار یم بهشي به د یو لوی غره له سکینې له تا سره د تلیفون تر کرشن زما پوښتنه زما غوښتنه د سلام مخابراتي شبکې له کارکوونکو نه همدا ده چې تاسو شبکه زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې د واحد برید دونو په سرونو کې عاله ده. همدلته کار کوي د ارغنداب ولسوالۍ ډېر زیات وګړي هره ورځ د جګو غرو سرونو ته خېږي له هغه ځای نه تلیفون کوي او خپل کارونه انجاموي. که تاسو مهرباني وکړئ د ارغنداب په ولسوالۍ کې خپل فعالیت موږ ته په کلي او بانډو کې فعال کړئ نو زموږ ستونزه به رفع شي او هره ورځ به سلګونه ځوانان سلګونه وګړي د جګو غرو له سرونو نه خلاص شي دوی د تلیفون ټولو لپاره خېږي او ډېر زیات ستړیا ګالي.
سوین سب او بیا هم یو روسی پیغام چې تقریبا هم دا مسله ده د ژغ به واور بیا به راسته تاسو ځواب ده.
هلو السلام علیکم سمیع الله حلیمی تم در خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. د پکتیا په څمکني او ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پرا 5000 په دې خو د MTN شبکه انتن کار نه کوي. خلک لا بیلابیل ستونزې سره مخامخ شوي دي. له تا څخه غوښتنه لرو چې د MTN شبکې ته د فعالیت لپاره زمینه برابر کړئ ترڅو د خلکو ستونزې هوار شي.
سمسب د دوی اوازونو موردل البته غوړ موایم چې ځینې نور شکایتونه هم موږ لرو د مو د بیلګې په ټولو یو څو راوښتل چې د مختلفو سیمو دی او د مشکل په نورو د افغانستان په نورو ولایتو او نورو سیمو کې هم ستا ستاسو ځواب غواړم.
ډیر مننه خورې چې داسې زمینه برابر کړل چې موږ د خپل وطنان یو ډول د دوی ستونزې مشکلات واورو. من ډیر خوشاله شو ټول مشکلات نوټ شوی دي. داسې دا یوازنی شکایتونه نشته چې نن موږ سره شریک کیږي. هر وخت د رسنیو له لارې د نورو ارتباطي له لارې ارتباطي شبکې له لارې موږ سره داسې شکایتونه شریک کیږي او وزارت هم په وزارت کې د اطراف په اداره کې یو منظم سیستماتیک ټیم لرو موږ و طرزالعملو نشته. د نظارت د کنټرول او د کیفیت د کنټرول لپاره ټول آمادگی نشته دي. خو سیستمونه هم برقرار ده تر زلمل جوړ شوې دي. مسلکی کارمندان هم روزل شوې دي. په دې حکل حلزل شوې ده خو تر اوسه کافی نه ده. مونږ ځان ژمنه بولو چې د خلکو لپاره د خدمتونو هغه استاندار خدمتونو لپاره باید زمینه فراهم شي او د دوی شکایتونو باید رسیدګي وشي. ټول هغه شکایتونه چې موږ درلودل د ټولو د مختلفو سیمو د افغانستان لکه د ننګرهار وو د کونړ وو د کندهار وو د پکتیا وو د سمکنیو ولسوالینه ټول شکایتونه د کیفیت لپاره په برخه د پاتل دي. د سیستمونو د شرکتونو موجودیت او غیر موجودیت پاتل وو او یا د شرکتونو د کمښت موجود پاتل وو. نو ټول دا مشکلات موږ نوٹ کړل. د مخابرات او رهبری مشر سره شریک کوو ان شاء الله ټول مشکلات په تدریجي توګه رسیدګي کوي ان شاء الله پاینده.
بله مننه سمسه به د یو ورستي اوریدونکي ژغ بم دروارم چې البته دا یو لږ متفاوت ستونزه ده او د دوو شبکو ترمنځ یو تړاو یا دی. البته دا یو ستونزه ده چې به تر د خپل د څخه واورو د کابل څخه. البته زموږ اوریدونکي راته زنګ ولې د شکایت کړي تاسو واوري
امین الله د کابل نه زنګ وهلای شکایت درو هغه دا چې دا سلام شبکې چې نو روشن ته زنګ وهي نو هغه وایي چې تاسو کومې شبکې نه چې استفاده کوئ دا د غیر قانوني لارې د افغانستان کې هغه کوي فعالیت کوي او په داسې حال کې چې دا دولتي شبکه ده او دا مشکل ډېر وخت کېږي چې زموږ په مخ کې پروت دی. تقریبا درې میاشتې زه خپله شاهد یم چې دا مشکل سره موږ مخ یو. نو موږ اوس د سلام نه استفاده کوو او هغه روشن ته زنګ نه تېروي.
سمه سب د اوریدون کې आवाज خو مورید نو کچیر واقعا د غستون زوی. بله کچیر واقعا د غستون زوی نو آیا فکر نکوي چې دغه د شبکو ترمنځ یو د سیالیو منفی ډول دی واقعا د سستا
دا کیدای شي چې د شبکو ترمن یو هغه منفي رقابت یا سیالي وي، خو دا شکایتونه مخکیم شوي وو، مونږ مخکیم دا شکایتونه درلودل. نن تاسو دوه درې مثال شریک کړل، نو مونږ دغه مثلا مونږ په جدي توګه تعقیبوو. بله بله ورځ د شرکتونو د رئیسانو سره هم دا مسله مطرح شوې دي، او د دوی نه غوښتنه شوې ده چې د مارکیټ په آزاد مارکیټ کې باید سیالي د یو معیار او بنسټ سره ولاړ وي، منفي رقابتونه پکې نه وي. خو دا سیستماتیک او عمومي نه ده، کېدای شي موردي قضایا وي. مونږ انشاءالله دغه مثلا کوشش کوو چې دغه مشکل ژر تر ژره حل شي.
بیا هم مننه کوم سمی صاحب دا چې موږ ته وخت راکړی او د اوریدونکو پوښتنې او شکایتونو مو ځواب کړل، مننه.
یو دوه ټکي لرم که
مهرباني.
اول دا دی چې هغه زمونږ وطنان چې اوس وطنوال او هیوادوال چې اوس زمونږ غږ اوري په ټول افغانستان کې، خواهش مې د دوی نه دا دی چې کوم مشکل چې دوی لري که په ولایت په کچه حل نه کېږي یا په ولسوالۍ په کچه حل نه کېږي، دوی کولی شي کابل ته راشي او مونږ په خدمت کې د دوی په خدمت کې او د دوی مشکلات اورو او رسیدګي کوو. یو که په کوم ولسوالۍ په کوم کلي او په کوم پرت لره پرت ځای کې دوی مخابراتي سهولتونه د لاسرسي نه لري، دوی کولی شي خپل عریضه او پیشنهاد ترتیب کړي او د مخابرات ریاست هر ولایت کې شریک کړي تر څو د دوی مشکلات و راتلونکو کال رسیدگی وشي. دا دوم مسله. او دریم مسله دا ده چې ځینې مشکلات لکه د اوور چارج یا اضافه ستانی چې موږ وایو یا دغه د منفی رقابت د شرکتونو ترمنځ چې دي، سیالي د شرکتونو ترمنځ چې دي، دا ټول مشکلات شته دي. موږ اورو، موږ نظارت کوو او موږ پرې خبر یو. انشاءالله په نږدې راتلونکي دوی د دغه مشکلاتو رسیدګي کېږي.
بله، بیا هم ډېره زیاته مننه. خدای دې وکړي چې دوستان هم ستاسو دغه غږ واوري او د سوالونو ځواب یې اخیستی وي. ډېره مننه. اوس په هم د نورو دوستانو پیغامونه راوخلو چې موږ ته په پیغام سپتون کې دستګاه کې پریښېدي.
السلام علیکم، زه د بکر ولایت یاد رضی الله سوالی او محلی پولیس خبرې کوم. او بعد سلام د افغانستان لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د ملي پولیس او د محلی پولیس ماشونو په خپل وخت او زمان سره باید حواله شي. موږ په دې پیګو چې لارې باندې د مشکلات ډېر دي، پروازونه نه وي، تارونه نه وي، او چې کله کتار راځي یو ماش پری دي، حواله سوی ماش پری دي، یو راوړي یو پری دي یو راوړي، ولات یو ماش دلته راوړي کنه دلته ټول موږ په جنجال دي. نه ډاکټر ته رسېږي، نه دکاندار ته رسېږي، نه موږ ته پاتې کیږي. حکوم ماش چې هلته حواله کیږي په هغه ماش باندې تجارت کوي، هلته ګزیزګي کې ګټې پرې کوي، او موږ ته خپل ماش په خپل وخت سره چې حواله کیږي راځي دي. یو ماشونه دوا والا یې راوړي، یو ماشونه پرې والا یې راوړي دوا. دغه خبرې پښتنه موږ غواړو چې د پونو چارواکو څخه هیله کوو چې موږ هغه وخوړ شي. وسلام.
السلام علیکم، زه محب الله یم چې د هلمند د ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زه درې تفاله مې کېږي چې کابل تللی یم، شهادي ځینې کړي دي، رئیس د جمهور محمد اشرف غني ته مې شهادي کړي دي. غواړم هغه تاسما ځکه چې ډېر سخت مشکلاتونه لرم. زه هم د درېم ساترمن په هیڅ جنمن په ولایت کې د نوزاد پولیسوالۍ کې وظیفه اجرا کوله، او اوس چې په دواړو سترګو معلول سوی یم. نه هم خپل شخصي قوه لرم په ټول افغانستان کې زه میوه ولیت ځکه لرم، او نه اوس ځکه چې د دغه شرایطو څخه چې هغه و شرایط په هلمند کې حکیم دی چې نه یو سای پیدا کېږي، نه یو دا پیدا کېږي. نو زه خو هم د دغه افغانستان ساتونکی وم، د دغې خاورې ساتونکی وم، د دغې خاورې سرباز وم چې په دغې خاورې مې قرباني ورکړې ده. یو ورور مې شهید ورکړی دی چې په نادعلي ولسوالۍ کې ځانمرګی پر وسو، او نو په زه په دې هلمند کې هېڅ په هېڅ ځای کې نه هېڅ شی لرم، نه خپل شخصي قوه لرم. نو زه په خپله غواړم چې زما ملاقات د رئیس جمهور سره وشي. نو دا زما پیغام د ټولو مسؤلینو پورې ورسوي. وسلام.
وعلیکم السلام محترم وروره، ستا پیغام مو دا د خپور کړ. په راتلونکو پروګرامونو کې به حتماً دا او دې ته ورته نورې ستونزې له چارواکو سره شریکوو. منتظر اوسئ. په یوه اعلان پسې د نورو دوستانو پیغامونو ته هم ورځو.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت احساس ولې سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمنو ته په درنه سترګو کتل
خزینه باندې په مناسبه زوی کې وساتل شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره یې موږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
دوستانو لکتی په اعلان کې مو اوریدل موږ د خويندو ټلیفوني تماسونو ته هم په تمه یو چې خپل ستونزې او وړاندیزونه را سره شریک کړي البته د پکتیا ولایت څخه یو خور راته وایي چې په هغه ولایت کې د دوی ستونزې څه ده
په کوم سترګ ورته کتل کېږي کته ما غوي لسانس وي خو بیا وظیفه دومره چانس نه ورکول کېږي ما څو ځای دی وظیفه پیشنهاد مثلا سی وی مې ورته ولېږله دوی زه استخدام نه کړم ما خو پنتونم ویلې ده خو مشکل نه پېږم څه شی ده په دې کې
السلام علیکم زه د کندهار ولایت تصب کول محمد خبر کوم دا غدا بولدک څه باندې پر یو مټر پټاټو باندې اوی هزار محصول غواړي دغه چاته رسیږي په پاکستان کې دغه پټاټې په شپېته کالداري دلته جراج په 110 افغانۍ څه حساب ورته وکړ ګ د عوامه تباه کړل دغه خلکو نو دا ګ د ورور په کمیسون پارچی ورکړي د کمیسون پارچی جراوه د مټر راوځي چې تداره ته پارچی چیرې کې
السلام علیکم زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم باد له سلامه د ما غږ دی د وزارت معرف پورې ورسوي تر پارلمان پورې دی ورسوي د ما غږ دی مایدینو غږ دی د ما غږ دی تیمانو غږ دی د راتلونکو شپو ورځو کې د کانکور ازموینه روانې دي مقصد دغه د ما غوښتنه ده چې د مایدینو د تیمان دغه د شهیدانو اولادونه دغه د دولتي پوهنتونو ته جذب کړي که سره چې ته یې کې چې کې باید چې د ودکی پانتونو ته داخله هغه کې ورماري کیږي چې دی او خو شخصي پانتونو ته زور نه رکیږي دا خلک کپ بل خو لاړ بیا ګلا به د خپل د دولت لزان او چې دغه د ما وختنه ده نور والسلام
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا غرد زابل دی ولایت مزان دول سوالی خبر کو دغه دی حکومت د تیل نه راتری دی په باغونم ټول وښو دغه قدرت نه لري چې موږ یا غټ ماشینان واخو یا دغه واخو هغه چې موږ پټرول راولو هغه حکومت وګرځي به تر دې نو دغه چاره سره ته وکی ډیر مننه
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زادې ربر وسوالې اوسیدونکو په اول قدم کې د زادر د ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او لیکي کې له احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه سوال کوم احترامانه خواهش کوم چې هم د کرزي وخت کابینې هم د اوس کابینې چوری روان کړی دی څلور دېرش والیان دي څلور دېرش قاضیان دي څلور دېرش سرانوالان دی رئیسان دی 209 سلویخ وکیلان دی شپوگ وش وزیران دی 315 پیتا ولسوالان دی زورواکی دی سوک پمپونه جوده بی سوک زمکی غصف کبی سوک یو شه کبی سوک بل شه کبی امدغو خلکو افغانستان بحران سرمخمخ کرده دی ترڅو چې دغه مشران د کوم کابینه چې دی او پارلمان وکیلان دي سناتوران دي دغه سناتوران سلسل ځلی ور غلام دا کې سلاوي ګیری شوي دایښت ته وړي ولې دولت سترګې ور باندې پټوي رتبی په پیسو خرڅیږي هر هغه نر دی چې خپل زوی ته ترور زوی ته رتبی په ول ور وټومبي څوک په لسو کالو کې مردبانه خلي چا ته میاشتې کې درې رتبې ارسي څوک په کال کې مرشختي نشي تلای څوک په درو میاشتو کې درې ورسي شخصي کارونه کوي ماشینې هلته ولري افغانانو باندې په دې غریب ملت باندې رحم وکړي
دوستانو د همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د پروګرام وخت هم پوره سو په پای کې دا یادونه کوم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ مشته زنګ ووهي او بیا هم خپل ستونزې راوستوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
هم ریزما زموږ د ولایت
په مکتبو کې مرسته
د ملي حکومت ته یک وشل شو چې د سودو درجات
او خرابې ده.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5